السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خپرونه کې یم. په دې خپرونه کې به د خبرونو ویانده فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي. په دې خپرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او دغسې د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو، مرکې هم دي را سره. خو لومړی به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه واورئ.
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 19 کسان وژل شوي، 50 ژوبل. د خیبر پختونخوا په چترال کې راغلو سیلابونو 300,000 خلک اغیزمن کړي دي. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ د پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور یې ژوبل کړي دي. د فاریاب گورنر عبدالستار وایي په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او 15 امنیتي عسکر هم پکې وژل شوي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزو. د دغه ولایت د پولیسو یو مشر بریالی بشریار وایي ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه برید وکړي، کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو، خو زیاتره وژل شوي او ژوبل عام خلک وو. تر اوسه چا د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د 26 پلونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په 100 ایکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصان رسولی دی. دا خبرې د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاګنی د میډیا سره په خبرو کې وکړې. مشتاګنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 1400 روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده. هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سناسه 300,000 خلک متاثره کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري. د قدرتي فتونو د نظم د صوبایي ادارې اسیسټنټ ډایریکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تلور ټکونه هغه ته موږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیرہ. نن وزیر اعلی هم هلته کې تللی، زموږ ډی جی پی ډی نه چې کوم دی هم هلته کې دی، هلته کې امدادي کاروي روانې دي. 3 میلیون هغه ته موږ پیسې هم ورکړي دي.
دغه سیلابونو په چترال کې 103 کورونه په مکمله توګه تباه کړي دي. بلخوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثره سیمو دوره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه وکړه چې کېدای شي چین د سولې د دویم پړاو د خبرو کوربه وي.
مون کوشش دا کوو چې اعتماد سازی منتره شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي کې دې شي دغه د جولای په اخر کې یا په 10 تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خودل چې منګه حاضر چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دې د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د اول له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمهواره لاره ده.
We will stand with allies and partners.
موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخته په قراره نه کینو تر څو چې مو په ایران کې بیګنا امریکایي بندیان نوي خوشی کړي. دا امریکایان باید خپلو کورنۍ ته استانه شي.
سپینې ماڼۍ هڅې پیل کړې دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټومي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر نن د سعودي عرب جده ښار ته تللې. هغه به د سعودي عرب د شاه سلمان او نورو حکومتي چارواکو سره ویني. اشکاټر به په خپله دغه دوره کې سعودي چارواکو ته دا باور ورکوي چې له ایران سره د اټومي تړون وروسته به هم واشنگټن د خپلو اتحادي هیوادونو سره ولاړ وي. پرون په اردن کې هغه وویل اسرائیل او امریکا دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې به د ایران بې ځایه مداخلت ساري.
د ترکی چارواکی وای د شام پولی تنیز دی په سیلان پینار خارګوټی کې په یو حمله کې دوه پولیس افسران وژل شوی دی. د ترکی ټلویزیون د دغه سیمې د گورنر لخوا ویلی تر اوسه دا لا نه د معلومه چې دا چاودنه یو تروریستي عمل وو او کنه. تر دې دوه ورځې وړاندې د شام پولی تنیز دی په سورچ نومي خارګوټی کې په یو ځان وجون کې برید کې دوه دیرش تنه وژل شو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سیګریټ څکي. په اشکاباد کې د ډبلیو ایچ او مشر مارګریټ چن تیر ورځ وویل د دوی سره نخای چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي او دا په نړۍ کې د تماکو د استعمال تر ټولو کمه اشاره ده. د امریکا د دفاع وزارت وای د القاعده هغه غړي په شام کې وچل شوې د کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت نه په ورځ نه وخت اول د محسن الفضلی په نامه د القاعده دا غړي د جولای پر 8 نیټه د شام سرمد سیمه ته نږدې په یو هوایي حمله کې وچل شوې وو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلی په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب وو. او بل خبر دا چې پولیس وای په بغداد او د عراق په سو نورو شیا میشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو لک تر لګه 19 کسان وژل دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوی بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شو او درې سلويخ نور یې جوړل ک. د پولیسو او روغتیايي چارواکو د وینا تر مخه په وژل شو او جوړل کې زیاتره 19 کسان وو. او اوس هم د موسم حال او د کرنسي او بای د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 17 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25 په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوو درغلو پر ضد به احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه را شوې او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
په یو ریپورت کې باور چې آیا وسلوالو د سربیا سب رستو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه.
اوس هغه یاد سره اوره فوکو دتی او بیا د مین د اوچتوي په سره یاد تر کې هارمو تر اغلی کې او په خارونو کې پر یو شان دی امنیت کې دی لا رستو باندې ختم کړی شوی نه دی.
د تیرا میدان خلک وای چې حکومت دی ورسره دوران شو کورونو د بیا بادولو لپاره مالی مرستې وکړي.
بس مشکلات خدا دی چې کلی خلکو ټول ویرون دي سمونونه اندې تلې شای مسره نشته چې کومه ودی کړی 15000 په پیش نو پاکه دا سلوګو خلکو را ملو دي چې تر ولا نه ملو.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو صرف سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونه سره خلک اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. دوی وایي هلته د زیان د سالې لپاره د پام وړ پیسې منظوري کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې ریپورټ کې.
د نهه پورس په خبر کې یوې خبری غونډه ته د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نه پولونو یو کالج یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلې دي. د نوموړي وینا وه چې خیبر پختونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 4 کروڑ روپیو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کیږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلای سکیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټ هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسیدلې دی. 25 د اوبو سپلای سکیمونو نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رمبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسیدلې دی. دې تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي.
تلور ټکونه هغه ته موږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیرہ. نن وزیر اعلی هم الته کې تللی، زموږ ډی جی پی ډی ایم ای چې کوم نه هم هم الته کې دي، هلته کې امدادي کاروای روانې دي. 3 ملیون هغه ته موږ پیسې هم ورکړې دي. کوم ځای کې د ریلیف ایکټیویټي ضرورت وي، روډ بلاکیج یا ایمرجنسی بیسس باندې هغه بند وای دي، هغه کې چې کوم نه خلکو ته هغه باندې فوډ نان فوډ آیټمز هم پرچیز کوي شي.
په ملک کې د بارانونو او سندونو کې د اوبو سطح په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکو 3 ورځو پورې دمه دمه سره نور بارانونه هم کیږي. نو موړي زیاته کړه
تر یاسین کې ګدو طرف ته چې کوم روان دی هغه کې های فلډ جنریټ سي، او ګدو باندې به سبا نه بل ورځ های فلډ چې دی او بیا سکر باندې کوم دغه ستون سره ډاون سټریم باندې چې تقریبا د های فلډ کې کنورټ کیږي. کالا باغ او دا کوم علاقې چې دا خو درمیاني فلډ چې سچویشن دی، بیا هم دلته د فلډ انحصار چې دی هغه توربیلې نه دوبو په اخراج باندې دی. کابل ریور درمیاني درجه خو اوس روان دی او دین الله کې دی شي سیوا شي.
د یادونه دا چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د فوز متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې چترال او د ملک نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د حکومت مخالفه ګوندونه، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ویلی دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد باید دوی د حکومت نه د مستفی کېدو غوښتنې دوام لري او دوی په خپل احتجاج جاری ساتي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د سفریقی یا درګوندیز اتحادی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین مشال لیډو ته ویل چې ډېر زر به دوی په دریمه مرحله کې د دریوڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټول ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړی وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستفی شوي، تر هغې د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سور لاندې شو چې پکې په غټه پیمانه ټګي او بددزمي شوي ده.
بنیاد باندې کم سے کم د وزیر اعلی مستعفی کېدل، یعنی د حکومت مستعفی کېدل او د یو غیر جانبدار سیټاپ دلاندې الیکشن کول دا زموږ ډیماند دی.
د درګوندیز اتحاد د بل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سینټ غړي سینټر حاج غلام علي مشال لیډو ته ویل چې خوشا درې میاشتې وشوي ولی په 1.5 مئی بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي بریالي شوي نمائندګانو سوګندونه هم لا تر دې دمه نه دي پورته کړی او نو د هغوی یو باقاعده غونډه رابلل شوې ده. د دوی په وینا کچرې داسې په پنجاب کې شو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناستې هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
الیکشن د خلکو اوسه پوری غونډه نه راشوي او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چېرته په پنجاب کې شوی وي نو عمران خان به په پنجاب کوم الزامات لګولی چې څلور میاشتې وشو دا خلک چیرې موږ نه تختی او دا کوي او دا کوي. اوسه پورې چاته پته نه رسي چا الیکشن ګټلی چا الیکشن بللی دی. اوس هم ریزلټونه بدلېږي. خلک را غواړي چې په نسلو استا مونږ چې څومره ضلع دي د دې صوبې په هغې کې احتجاجي شډول به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې په 1 جولای کې دونکو دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالی نه پرېږدي. ولی هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره بیا بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور په وزیر اعلی هاوس کې په غونډه کې مصروف دي. د پام وړ ده چې په 1 مئی ټوله خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګې او بددزمې په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بدنظمو په ضد احتجاجونه کړي وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه. بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 1 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته په دې رستیو کې وسلوالو په ثوابه کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو پر څوکې بریدونه وکړل. هلته په سواد کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لخکر پر غړو حملې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضرب عذب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او کنه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی؟ پامیر ساحل یې ځواب درکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدل کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عذب.
دی وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عذب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو لقبل پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هوایي شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغه لقبل وسلوال خبر شوی او په وړو وړو ډلو وشل شوی دي. خبریال او شنونکي اقبال خټک له تراباس سره هم نظر دی. خو وایي وس وسلوال زیاتره په خارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي.
اوس هغه زیات سره اور په کو دسی او بیا د مین د اوچته وی په سره زیات سره خارونو ته راغلي دي او په خارونو کې پر یاسان دي عملیات کوي. دی لا صورت تور باندې ختم پرې شوی نه دي، بلکې هغه زموږ اعلان دي شي
که وسلوال په خارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلی گی نه؟ خټک زیاتوي په خارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په خارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان د هغوی عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې خارونو په طرز باندې فوجي عملیات
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیلمن ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
داو پامیر ساحل شمالی او جنوبی وزیرستان بے کوله شوی خلک بیا وای بد امنه پوزی عملیاتو د کډواله لوشی د ماشومان پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز شوه دی. د وزیرستان د سنو ماشومان پلرونه وای ک یو خو د دوی ماشومان د خریشوند په طریقو خبر شول ان بلې خو ته په ماشومان کې د محرومه احساس هم پیدا شوه دی. په دې اړه د وزیرستان له سنو خلکو د ماشومان د خیر خیګړی ادارو لکارکونکو سره خبري شوه دی. راځي چې ورته وښیو. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغیز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالۍ او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دے گا ہم گا چاہ تصدیق بدل سو کا نا سکیم سکیم زندگی دے رہا پیسے یا باہر حال کے ہم خا کے تو بھی کدی نویئر شیا کا نا تاریخ ہونا بات دے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل جا کا نا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو بادام ګل بیا وایي چې د کډواله پر مهال د ماشومانو یواسې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي ا د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرشي دا هغه خو ختمه شوې ده. زه هول زمونږ بچیان چې کوم دي کنه هغه خاصره نه دی وړه هغه خراب شوې دي. نو دا مونږ ویل شو یا یو په ډاګه به یا چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی او د دې اثر نه د خلاصولو لپاره مطلب دا چې په الحال زه دا څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوډ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بد دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د خاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدونه کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیگیټیو دواړه اړخ ناراضي. زمونږ د ماشومانو هم داسې حال دی لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف روان دي چې هغه کې بیکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده ور سره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیان هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ ولیدو نه دا مقابله هغه یو نفسیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
تاسو په ماشومانو باندې ډېر لکه موږ چې څنګه په مشرانو وي په دې باندې ډپریشن رالو یا نو ماشوم غریب خو دا چې مسله هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاویږي دا ماشوم نور شوی دی یا دې چاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
او ماشومان خو ډېر زیات مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو هغه کې دا خبره و چې مطلب ماشومانو د ویل چې مونږ سکول ته ځړو کوي چې مونږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوی ته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي نو هغه دې پاره چې دې هغه نه پہله ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلی سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسي کمتري ښکار نشي او دوی د ژوند بنیادی سهولتونو ترلاسه کول وروسته په خپل سیمو کې د یو راتلونکي لپاره هڅه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې دویم دور خبرې به د هم د میلادي میاشتې پرستیو کې وشي. د دې شورا بیان شهزاده شاهد نن خبریالانو ته ویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، بلکې د افغانانو لپاره نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلاته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرف چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وکړي.
د ښاغلی شاهد په خبره کې د شې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالی شورا او خزو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستي و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغه پورې چې اوربند رامنځته نشي په دغه مذاکراتو باندې تګ را تګونو باندې ډیر زیات بې باور دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه اما اشخاص و افراد ډیر د بس ور نه دي. کچیرته دغه سی او هوډونی ولشي، زه فکر کوم دا غیغه زی ډیری.
لدی مخکې د سولې په لومړی دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمه سره سم نتیجه ور نه کړي، خو افغانانو دغه خبرې خې بللي او هیله یې خوده چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامهسته کېدو لامل شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنو ته خوراکي توکي د ژوند د اړتیا او نور سامانونه ورکړي دي چې تفصیل درته باز محمد عابد وړاندې کوي.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپارل شوو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کیږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کیږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کیږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه د غشې مننه کړو نور حکومت ته چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې مونږ سره نور مرسته مو شي. کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارث حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تان نه پراته دي، څوک هم داس پر ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډي دي. دا دولت چې مونږ سره دا مرسته وکړي، مونږ لازمي کې راکا کورونه رال راکا بادین لرو، دا دوه ورځ باران نشي څوک بارانو د لاس مریضان شوی دی په اسپیټالو کې پراته در په در خاورې پسر دی
مان مجی صادق ده د سپینغر ول سوالی په مربوط اوسیدون کې ما نو دغه مرسته چې دا فعلاً د پاره شوی دا موږ تر مرسته مننه کړو مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي نور د سروې نه پاتې دي
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس وایي چې د اچین سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو ته راپکډه شوې وي دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي او اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي د فرخنده اسد نبلن خبرونه ورو
افغان چارواکي وای نن په فاریاب ولایت کې ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشو چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والو سبو په چترال کې روانو سیلابونو ته درو لا په پوري خلک متاثر کړی دي په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په سوونو اکر ازمکه ولاړ فسټونه او سناسي یو سل درې کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي مشتاق غنی وویل د حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د دویم پړاو رسمي خبرې بعد د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله د امریکا د دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی و ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د نهې په ورځ په پیټرسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینار خارګوټي کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي په بغداد کې پولیس چارواکي وایي په دغه ښار او د عراق په څو نورو شیا میشتو سیمو کې 13 ورځ 14 لک تر لږ 19 کسان وژل دي او د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سګریټ څکي په اشکاباد کې د ډبلیو ایچ او مشر مارګریټ چن 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک د تماکو استعمال کوي
دا فرخند اسد نلند خبرونه تاسو ووریدل اوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سړي کړی دي
مشرق رسپانا خپل ادارې کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریانو له وجې تر اوسه پورې 400 کلی متاثر شوي دي د پاکستان پوځ او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روانې دي خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې کابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري ادارې مخکلي کې چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیګل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یو حکمت عملي جوړ کړي ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دې جوړ کړی شي ادارې اخیره کلي کې تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې پس د نقصاناتو ازالې لپاره معقول رقم ورکړی شي ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي نو هلته خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککر ټول غټ وسلوال نیول شوي دي ادارې لیکي په 13 ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 8 اربو روپو خریداري هم شوې ده ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې ځلې هم شروع شوي دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباری هلې ځلې به نورې هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې آیا د خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو واستازو تیره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټه کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورځپاڼې لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر له ملاتړه داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نیشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورځپاڼې لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستاني پوځ د پېښور او کوټي شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورځپاڼې لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خو د ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نیشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټه کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼې لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 اربه ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په راتلونکو سونو کې د خلیجی هیوادونو دوره وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیجی هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د اثر د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل ل ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. بارک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشارې سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
دا رضوان مراد د امریکا فارن پالیسی مجلې ته د هیواد ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوارانو د افغانستان په اړه د سرګندونو جاج اغستې د لیکوال وایي چې یو کاندید هم د خپل کمپاین پر ویب پاڼه د افغانستان په اړه دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې پال ډی میلر د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا د ولسمشری لپاره د شپاړس سره امیدوارانو د افغانستان په اړه د څرګندونو لنډ جاج اخیستې دی. لیکوال وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو چې خپلې ویب پاڼې جوړې کړې دي په هغه کې دوی د افغانستان په اړه د دوی دریځ ونه موند او آن د په خبره د ټویټر د لارې هم له دوی پوښتنه وکړه خو هغوی جواب ورنه کړ. په امیدوارانو کې یو هم د پخواني ولسمشر جارج بوش ورور جب بوش دی چې وازی دومره ویلی دی چې د افغانستان او عراق په اړه به د خپل رور په شان فیصله ونه کړي. بل امیدوار بن کارسن چې په 2011 کال کې ویلو چې مزکنی حقیقتونه ته په کتو سره به له افغانستان امریکای ځواکونه راباسي خو دا ځلې څه نه دی ویلي. دا شان د لیکوال په خبره ټیټ کرز هم د افغانستان نوم نه دی اخیستی او یوازې دومره ویلي چې دا د امریکای ځواکونو کار نه دی چې په نورو هیوادونو کې ملت جوړونې په عمل کې برخه واخلي او هغوی په جمهوري هیوادونو بدل کړي. درنګ کیری فیورینا په اړه لیکوال وایي چې دی په 2010 کال کې له افغانستان د ځواکونو د وټولو په اړه د یو واضح نیټه ورکولو مخالفت کړی وو خو د لدې پرته د افغانستان په اړه د دې بل خبره ونه موندله. د لیکوال په خبره یو بل امیدوار پوبی جنډال تیر کال د امریکا دفاع پالیسی باندې یو لوی تقریر کړی وو خو د افغانستان د جګړې په اړه څه ونه ویل. یو بل امیدوار جارج پټاکی دی چې زوی یې په افغانستان کې هم ماموریت ترسره کړی دی خو د لیکوال په خبره د افغانستان په اړه د جارج څرګندونې هم هوندې نه کړې. لیکوال د ریپبلیکن ګوند د پاتې نورو امیدوارانو ذکر هم کوي خو نتیجه یې دا راباسي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاب اتو لپاره چې د دې ګوند څومره امیدواران له یو بل سره په مقابله کې دي د دوی په ایجنډا کې افغانستان څه خاص ځای نه لري. لیکوال زیاتوي چې د هر څه بداسې حال کې دي چې لا اوس هم شاوخوا لزره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې میشتي.
مشال لیډیو تاثر د عبدالحی کاکړ رپورٹ موریدو. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلې سلې او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایساریدو پړه د ولسمشر اشرف غنی رسته سرګندونې د یوې مقالې موضوع جوړه کړې ده. تفصیل د شاین بنری ناورو.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادی نه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخنیوي لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غنی د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور اوغزی باید مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه. پر ضد دی چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی. هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحا امیرزاده سره.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې اردو ژبه په سرکاري سطح د معرفي کولو لپاره یې په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. کوم بچې په دریو میاشتو کې سرکاري ادارو سرکاري دستاویزاتو په اردو ژبه کې به بیا منتقلوي. دا هدایت پاکستانی حکومت ته سپریم کورټ ورکړی دی چې تفصیل درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی و چې پکې ویل شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبۍ ورځې راسي حکومتونو د ژبې مسله سنجیدگی سره نه د هواره کړي او اوس هم د لپاره عملی تیاریانی نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې را کومې خبرې کیږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغه خو بظاهره خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا 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 فیصله چې کیږي دا داسې تشکیل
تعلیمی چارو ماہر شیر عالم شنواری وائی
منصوبے یو خدای سکرپټ د مسلې بل د کوډ بل لنګویج دی بیا د ایڈمنستریشن بل لنګویج دی دا هر هر څه جب جدا جدا نو دې لپاره یو ټرمینالوجي بقاعده یو پروجیکټ بچلېږي هغه نیم چلېدلې بلکې هغه څه یو پاو بچلېدلې په کراچۍ کې خپل څه ډکشنری پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډیر اوږد پروسس دی چې د ودرې داسې لوی سټپس دا غې نه پس بیا امپلیمنټیشن کول بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تر شي نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنٹ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي داسې امکانات ښکاري نه.
یاد دی وی د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویل شوی وو چې 45 کالو کې د نن د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملی اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې روپای ټولنې پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې د هند په سیر پر دوی هم د میوه سبزیانو نور هوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدل شي. له پاکستانه نور هوادونو ته د امونو وړونکو وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو د هواد تجارت ته زیان رسیدل شي. د دې مقالې تفصیل درته د یوې لنډې د میوه وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي تیر کال اروپای ټولنې د هند پر ځنو میوه سبزیانو بهر هوادونو ته لدی وجه پوړلو بندیز لګو چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشی او مچان موجود وو. اروپای ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداري ورکړې ده. مقاله بیا د پاکستان لخوا اروپای هوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو پړه لیکلې دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 2,02,000 ټنه امونه بهر هوادونو ته لیکلې دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 1,09,000
اوه سوه تنه امونه لیگلی دی. دامونو پا طول برامدادو که شاوخه 15% برخه دا روپایی بازار وی چه دا مکالی پا خبره دا برخه دا منافع لحاظه زیاده دا. پا پاکستان که دامونو برامداد کون که کسانو که اندیخنه زیاده گی چه دا حکومت لخوا ار یوا لاپروایی یولوی استنسه جوڑه ولی شی. مکاله لیکی که پا پاکستانم دا هند پسیر دا میوه و سبزیانو پا برخه که بندیز اوله گول شو نوار کال ورتا پا میلیونون دالر تاوان رسیدلی شی او بیا با دا هواد دا دی بندیزونو دا لری کول لپاره تر دیر وقتا پوری انتظار باسی. مکاله لیکی دا روپای تولین لخوا دا بندیزونو رستو اروپا تا دا پاکستان لخوا دا نور سامانونو برامدادو تا هم زیان رسیدلی شی. اروپا په تجارتی توګه د پاکستان لپاره یو لتر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسالې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه‌کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمہوار دي چې نور هوادونو ته د وړونکو سامان د معیار جانچ پړتال وکړي، ځکه چې دا حالات تر هغې نشي سمېدلې تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه‌کاري نوي شوي. تیر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی و. د ګرمو اوبو په ذریعه به د و ماشی و مچانو خطره تر حد ختم شي، خو د ادارې تر مخه دا د ماشو و مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسالې د هوارولو لپاره ډیر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هیوادونو ته امونه لیږل کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مه هېروئ.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر جنسي لري پرتی سیمې تیر میدان خلکوای وسلوالو د دوی کورونا سوسبولي او هغه تر اوسه لا نه دي جوړ شوي. د سیمو تستانه شوي خلکوای حکومت هم هغه پیسې ورته نه دي ورکړي د کومو یې چې ورسره ژمنې کړې وي. دوی زیاتوي چې ژوند یې دا مهال ډېر په سختو کې تیریږي، نو باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلک وایي چې په 2013 کال کې د دوی ټولې کورنۍ خپلې سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوي کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړی شوې معاوضه میلاو شوې ده. په دې هکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
بس واپس انجه شوي، بس مشکلات خو دا دی چې کلي خلکو ټول ویرون دي، سمونونه دي تلي شی مسره نشته. چای کومه ودی کړی 15000 پکچ نو پاکه دا سلوګو خلکو را ملو جو تارو نه ملو و غن الوا تصور 15000 کلی بیرون کلی خبره شو عايش لاند نه ملو. د کورونو دا بده پوره چې کومه ودی حکومت کړی چې هغه اکام هم دی زګا چې تصور لگا هویو کوټم نه جوړیږي. نو دا خو بس طلبو نو له نو په لوکا باندې نه وته او بس خلته هوته لو چې بیا واپس ورلل غن نو ارمی بیا لو کاسو پکړل او شی ورال کلی ملي په بس ورونو جو تار داسې دای چې ملک واسین خپل ملک خو دغه کوټه له سره ډیر ګډ وړل درشي. نو کوټه بس داسې چې دی ولونه شل ودلی او شک کندري ولونه او بس داسې ورونه وی جوړه پرته.
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړ وو او هغه ټول سو زول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خود لرګي په دې چتونه سو زول شوی دي اوس په دیولو د پوسه ځون لا ترپل اچولی دی توغه تر په لوند چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکو کې په سورو کې هغه وو تر په لته یو سی غریبوند شپې بیا په ځون باندې وتاړي. نو تیرو خل چې کوم دی هغه خو ته هي مشکلات سره مخ دي. د تیرو خل کو سره چې کوم 25000 روپیه په 2013 کې ودا شو یو غلط وسه پر نه دی ملو شو یې دا شون ته څلور لک څلور نیم لک روپیه د موږ ساده ودی شو یې چې دا به تاسو لا کورونو لا در کول شي چې د ستې په باندې هغه یو کوټه دوی جوړ کو چې بچین پامن کوي هغه څلور لک چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا ملو شوې او نه د کجوري خلکو لا ملو شوې. تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوې دي نو هغه خلبه آبادی په څه جوړې کیو.
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو ماویزې په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتي فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایرکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړی دا او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصيلات ورلېګلې دي او چې کله منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي. یاد دی وی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړی وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځنې یې ړنګ کړي وو، خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مومند ایجنسی د سابی تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړي وو لا هم بیرته نه دی جوړ شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی اوس مجبوره شوي دي چې خپل ناروغان باجوړ یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي. د دوی په وینا تر دومره لرې ناروغان وړل ډېر ستونزمن کار دی. تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې.
د باوتی په سیمه کې د سلویخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو، نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ور لېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتین نن اوس منګه ته چې مریض پیخ شي یا خو باجاول خسته شو، په باجاول خار کې د سہولت نشته دی. نو کم از کم موږ ته چې مریض پیخ شي په ډیره مشکله باندې موږ په خبر تا فل مریض رسو او په خبر تم مسله دا ده چې دلته روډ موږ ته خراب شوی دی. چې ګنټي د 2 ګنټو لار موږ ته 6 ګنټو تر رسیدلی.
او عمران نو یو بل تنوای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسی د روغتونونو په ځای د باجاول روغتون ته وړي.
پس وتا ته د دې حکومت هیڅ توجه نشته حال فون ته نه تقریبا کوټه مریض راشین باجاول غټ اسپیټال نه لري د رسو باجاول ایجنسی کې بل ته بل دې غلا نه چې هغه موږ نه لري د روډ دوم نه خراب دي کنه چې 2 غنټو کې وو مریض اول رسول نه شي 2 غنټې په وخت یې ریګ نه کوم تقریبا هغه ته فورن زیات شوی یا د منځه وړي.
فضل ودود صافه چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وای چې باوته سیمه د صافو تحصیل یو ډیر آباد سیمه ده، خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هیڅ رقم مرسته نه دي شوي.
هغه سپیټال هم دغه رنگلنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا سپیټال دوباره تاسو موږ د حکومت نه چې کوم دې دغه چارواکو نه توقع کوو، دا مطالبه کوي چې را دې سپیټال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په اړه چې کوم دې حل شي.
او کوم محل چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړو نو هغه ویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې اړنګو او یا د کم سہولتونو ولا روغتونونو په اړه هغه خپل مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاد دی چې په محمد ایجنسی کې ټول 15 اتیا روغتونونه دي چې پکې 14 وسلوالو اړنګولي. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه وورو. افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي دي او 50 نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځانوالو زبو. په چترال کې روانو سیلابونو ته 3 لک پورې خلک متاثر کړي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په 100 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سناسه 103 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. مشتاق غنی وویل د دوی مد چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منصوري ورکړی ده. د امریکا د دفاع وزارت وی د القاعده هغه غړی په شام کې وجل شوی دی کوم چې با د غرب خلاف د تراګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهه پورس ناوخته وویل د محسن الفضلی په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سره سیمې ته نږدې په یو هوایی برید کې وجل شوی وو. ولسمشر براک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دی د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې بعد د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د ترکی چارواکی وای د شام پولی ته نږدې په سیلان پینار خارګوټی کې په یو برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وای په بغداد او د عراق په یو سو نورو شیا میشتو سیمو کې تیره ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. او د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سګریټ څکي. په اشکاباد کې د ډبلیو ایچ او مشر مارګریټ چن تیره ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک د تماکو استعمال کوي.
د فرخنده اسد نلند خبرونه تاسو واریدل اوریدونکو هم دې سره زمنګا نننې خبرونه ختم شو. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق اميري سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.